د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی وای تر دوه درو راتلونکو ورځو به د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر د فرمان برخلیک معلوم سي. د ازادي راډیو پښتو خبری سات اوري د مازیګر څلور بجې سوي. زه ملالی بشیر د ازادي راډیو دی خبری سات ته ستاسو هرکلی کوم. د مهمو موضوعاتو بشپړ فهرست به وروسته واورو، خو تر هغه مخکې د دې ساعت مهم کورنی او نړیوال خبرونه لرو. خبرونه فریبا ظاهر چمتو کړی او راسره په سټوډیو کې د فریبا جانی نن کوم مهم خبرونه لري؟
مننه ملالی جانې. د جرمني پولیس وایي دغه ولس کلن افغان مهاجر په کور کې د اسلامي دولت ډلې بیرغ موندل شوی چې د جرمني په یوه اورګاډي کې پر مسافرینو برید کړی و. او بل دا چې ترکیه د ولسمشر اردوغان د رژیم د سیاسي مخالف او په امریکا کې مشت فتح الله ګولین د ورسپارلو لپاره امریکا ته اسناد او شواهد ورلېږلي دي.
مننه فریبا جانی. تر بشپړ نړیوالو خبرونو مخکې د افغانستان اړوند خبرونه له رحمت الله افغان څخه اورو.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرته کې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي تمه ده چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې موافقه ژر لاسلیک سي. د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي تر دو درې راتلونکو ورځو به د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر د فرمان برخلیک معلوم سي. او د پروان سیمه چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو په سالنګ کې د افغان ځواکونو پر امنیتي پوستو حمله کړې ده. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي تمه ده چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې موافقه ژر لاسلیک سي. د دغه شورا ویان امین الدین مظفری نن آزادۍ راډیو ته وویل حکومت مقابل لوري ته په تمه ده څو د مذاکراتو بهیر له سره پیل کړي.
تر اوسه هیڅ داسې نظر چې د سولې مخالفت وکړي موږ ته نه دی رسېدلی او هیله لرو چې ډېر ژر د هوکړه لیک تر لاسلیک کولو وروسته بیرته راستانه او دا بهیر نهایي سي.
له دې وړاندې داسې راپورونه خپاره سول چې له حزب اسلامي سره د حکومت د سولې خبرې له خنډ او ځنډ سره مخامخ سوي دي. د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي تر دو درېو راتلونکو ورځو به د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر د فرمان برخلیک معلوم سي. د دغه جرګې مرستیال حسیب الله کلمزي خبریالانو ته وویل چې پر دغه فرمان سر له نن څخه بحثونه پیلیږي او هڅه کیږي چې د اختلاف وړ مسایل ژر هوار سي. د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر دویم تقنی فرمان د ولسي جرګې له رات او د مشرانو جرګې له تایید وروسته اوس د دواړو جرګو د ګډې کمیټې پریکړې ته منتظر دی. له دې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی له ملي شورا څخه غوښتي وو چې د اوړي له رخصتیو مخکې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ده فرمان تصویب کړي. د پروان سیمه چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو په سالنګ کې د افغان ځواکونو پر امنیتي پوستو حمله کړې ده. د سالنګ ولسوال محمد صابر احمدي نن آزادۍ راډیو ته وویل چې دغه نښته له غرمې وړاندې رامنځته شوې چې له امله د یو نیم ساعت لپاره د کابل شمال لویه لاره د مسافرو پر مخ تړل سوې وه. ښاغلي احمدي زیاته کړه کله چې له پروان څخه کومکي سرتیري سیمې ته ورسېدل وسلوالو طالبانو د غره خواته پښې سپکې کړې. د سالنګ ولسوال وایي چې په جګړه کې چاته زیان نه دی اوښتی. تر وسته وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. او د سری پولیس می چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو یو ترافیک پولیس او د ترانسپورت امنیت یو مامور له ځان سره بیولی دي. د سری پول د والی ویان زبیح الله امانی نن آزادۍ راډیو ته وویل چې دا کسان مرکز ته په لاره د چشمه شیر په سیمه کې وسلوالو طالبانو یرغمل کړی دي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دې اختلاف په اړه څه نه دي ویلي. دوه ورځې وړاندې وسلوالو طالبانو د سید پولیسوالی کې د سرې میاشتې درې ډاکټران له ځان سره بیولي وو چې وروسته د قومي مشرانو په منځګړیتوب راخوشي سول. ته د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له فریبا ظاهر څخه واورئ.
د جرمني پولیس وایي د هغه ولس کلن افغان مهاجر په کور کې د اسلامي دولت ډلې بیرغ موندل شوی چې د جرمني په جنوب ایالت بفاریا کې په یوه اورګاډي کې پر مسافرینو برید وکړ. د اعماق په نوم د اسلامي دولت ډلې اړوند یو خبري اژانس وایي دغه برید د داعش ډلې یو غړي کړی دی. دا ادعا داسې محسوي چې د جرمني د بفاریا ایالت د کورنیو چارو وزیر یوخیم هیرمن ویلي و چې تر وخت د مخه ده چې وویل سي دغه کس د اسلامي دولت ډلې غړی و او که یې په خپله په انفرادي توګه افراطیت ته مخه کړې وه. د جرمني د پولیسو یو ویان فلورین هوملر د دې پېښې په اړه وایي
Richtung Würzburg einen tätlichen Angriff auf Zugreisende.
دا وی اورګاډي د اورسبرګ په لور روان و چې پر مسافرینو برید وسو. درې تنه سخت ټپیان سو، خو یو سطحي زخمی دی. برید کوونکي چاړه درلوده او کله چې یې د تېښتې هڅه کوله د پولیسو لخوا وویشتل سو. پولیس وایي دغه ځوان دوه کاله وړاندې له کورنۍ پرته جرمني ته تللی او پناه غوښتې وه. د پاکستان پوځي او ملیشیا ځواکونو نن سهار د عملیاتو په ترڅ کې د دغه هېواد د یوه لوړ پوړي قاضي زوی د تښتونکو له منګولو وژغوره. اویس شاه چې په خپله یو وکیل دی تیره میاشت د جنوبي سند په کراچي ښار کې د یاغیانو لخوا تښتول سوی و. د پاکستان د پوځ ویان آسم بجوا ویلې داسې مهال چې اختطافچیانو شاه په دیره اسماعیل خان کې له یوه ځای بل ځای ته انتقالوه، پولیسو د استخباراتي معلوماتو پر اساس هغوی په نښه او دغه کس یې ترې وژغوره. بجوا زیاتوي د پولیسو او تښتونکو ترمنځ په متقابلو ډزو کې درې تنه چې د تروریستانو بلل ووژل سوه. آسم بجوا دا هم وایي چې شاه د طالبانو څخه د یوې بېل سوې ډلې لخوا تښتول سوی و، خو نور جزئیات یې نه دي ورکړي. پاکستاني رسنۍ وروسته د اویس شاه انځورونه وښودل چې په کراچۍ کې خپل کور ته ورسېد. د ترکیه صدر اعظم وایي د ولسمشر اردوغان د رژیم د سیاسي مخالف او په امریکا کې میشت فتح الله ګولن د ورسپارلو لپاره یې امریکا ته اسناد ورلېږلې دي. بن علي یلدرم نن د ترکیه پارلمان ته په وینا کې وویل د امریکا تر توقع ډېر اسناد او شواهد به هغې هېواد ته ورولېږي. یلدرم زیاتوي هغه کسان چې په ترکیه کې قانون ماتوي له قانوني چلند سره به مخامخ سي. دی وایي یوه تېروتنه په بلې تېروتنې نه اصلاح کېږي. ترکیه د قانون هېواد دی، موږ دلته هر څه د قانون په چوکاټ کې پرمخ وړو. هغه کسان چې ناسم کار کوي له عدالت سره مخامخ کېږي. عدالت به د اړتیا په صورت کې پر هر چا تطبیق سي. د ترکیه صدر اعظم دغه راز د هغه څه په اړه چې ده د امریکا له لورې له تروریزم سره دوه مخی چلندو باله انتقاد وکړ. فتح الله ګولن دا مهال د امریکا په پنسلوانیا کې ژوند کوي. واشنگټن له انقره غوښتي چې د ګولن د ورسپارلو لپاره باید په وروستۍ کودتا کې د هغه د شکیلتیا په اړه کافي اسناد او شواهد وړاندې کړي. د ترکیه حکومت فتح الله ګولن د جمعې شپې د کودتا اصلي تنظیمونکی بولي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمشنر پر ترکی چارواکو غږ کړی چې د تیرې ورځې د کودتا په غبرګون کې په خپلو اقداماتو کې مقررات په پام کې ونیسي. دغې ادارې د ترکیې د هغه وړاندیز په اړه هم اندېښنه ښودلی چې وایي د اعدام سزا د قانون پر بیا نافذېدو به غور وکړي. زید رادل حسین ویلي چې خپلواک څارونکي باید وکولی سي چې په ترکیې کې د توقیف سوي کسانو ځای وویني، څو د اوسېدو د شرایطو په اړه ډاډه سي او وګوري چې دغه کسان مدافع وکیلانو او خپلو کورنیو ته لاسرسی لري که څنګه. زید وایي بشري حقونه باید د امنیت په نوم او د داسې کسانو د مجازاتو په نوم حیفو میل نسی چې ګمان کېږي د پیښې مسؤول دي. هغه زیاتوي د اعدام سزا د قانون بیا نافذېدل به د بشري حقونو د نړیوالو مقرراتو په برخه کې د ترکیې د ژمنو یو لوی نقض وي. ترکیې چارواکو تر وروستۍ پوځي کودتا وروسته زرګونه تنه په کودتا کې د شکیلتیا په تور نیولي او د قاضیانو، پوځیانو او نورو دولتي چارواکو په ګډون یې زرګونه نور له دندو ګوښه کړي دي. د خبرونو پای.
د همدا افغانستان د یو شمېر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پېژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 2.3 ټیټه شل. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 4.3 ټیټه شل. مزار شریف اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 5.3 ټیټه وویشت. بامیان اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 2.3 ټیټه نه. غزنی اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 2.3 ټیټه 15. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 3.3 ټیټه 15. او په فیض آباد کې هم اسمان شین دی، د تودوخې لوړ درجه 15.3 ټیټه 22.
د ازادي رادیو خبری سات ته بیا هم شرغلاست. ازادي رادیو اوري او دادی د دې سات مهم موضوعات. د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون په هیواد کې د صحرایي محکمو د حضور په اړه اندیښنه څرګندوي.
هغه فیصله چې موږ سره زموږ د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون سره ولایتي او صحرایي دفترونو کې ثبت شوی دی، هغه ډېرې کمې دي او د لسو نه به زیاتې ویني. غربي حوزه په دې وروستیو وختونو کې ډېره خبرتازه وه، لکه د غور ولایت پورې شمال هم دغه سرکړې شوي دي.
د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي تر دوه درو راتلونکو ورځو به د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر د فرمان برخلیک معلوم سي.
پنهان میتم کې موضوع بسیار قوي اختلافي نیست، امکان دارد د مدت بسیار کم یک روز الی دو روز و سه روز ما به موافقه برسیم.
د افغانستان د ملکی هوایي چلند خپلواکه اداره وایي چې د دغې ادارې شپږ څلوېښت کارکوونکي د فني او مسلکي زده کړو لپاره هند ته لیږل شوي دي.
په دغو کارکوونکو کې شپاړس یې د اطفایي او دېرش نور یې د ترافیکو مخابرې په برخه کې دي.
کابل ښاروالي وایي چې کافي بودیجه لري خو د کارونو ترسره کولو لپاره مسلکي ظرفیت نه لري.
موږ نتوانیږو چې دا سړکونه طرحه او ډیزاین کړو، ځکه چې که دا سړکونه صحیح ډیزاین نسی بیا خرابیږي.
ګڼ شمېر نور مطالب لرو. له ازادي راډیو سره اوسئ. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون په دغه هیواد کې د صحرایي محکمو د موجودیت له امله اندېښمن دی. د یاد کمیسیون ویاند رفیع الله بیدار نن ازادي راډیو ته وویل چې په وروستي یو کال کې د صحرایي محکمو لس مورده له دوی سره ثبت شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې صحرایي محکمې د افغانستان په قوانینو کې ځای نه لري. اجمل تورمان د راپور تفصیل وړاندې کوي.
د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون مسؤلان وایي چې صحرایي محکمې تر ډیره د دغه هیواد په لویدیځ کې شوې دي. د یاد کمیسیون ویان رفیع الله بیدار د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که څه هم په روسي یو کال کې له دوی سره د صحرایي محکمو لس مورده ثبت شوي دي، خو ډیری دغه قضیې پټې پاتې کیږي او له دوی سره نه ثبتیږي. صحرایي محکمې د بشري سرغړونو مهمه برخه ده چې کله ناکله د طالبانو د سیمه ییزو قمندانانو، غیر مسؤوله وسلوالو او آن خلکو لخوا په ناامنو او د دولت له کنټرول نه وتلو سیمو کې کیږي. د ښاغلي بیدار په وینا د افغانستان په لویدیځ په ځانګړي ډول غور ولایت او په شمال کې د سرپل او جوزجان په ولایتونو کې دا شان محکمې ډېرې شوې دي. رخشانه هغه نجلۍ وه چې څو میاشتې مخکې په غور ولایت کې له کور نه د تېښتې او له یو هلک سره د غیر مشروع اړیکو په تور په یوه صحرایي محکمه کې سنګسار شوه. تر دې دمخه داسې ویډیو خپره شوې وه چې پکې یې ښودل د جوزجان ولایت اخچې ولسوالۍ په خاناقه کلي کې یوه ښځه د ټولو مخکې په ورته یوه محکمه کې په ډزو وژل کیږي. ښاغلی بیدار وایي د خلکو بې خبري، د خپلو حقونو نه د قانون د حاکمیت نه پلي کېدل، د عدلي او قضایي ارګانونو کمزورتیا، په ناامنو سیمو کې محاکمو ته د خلکو نه لاسرسی او د عدالت د پلي کېدلو په برخه کې ستونزې، له اسلامي تعلیماتو نه د خلکو بې خبري او په ځینو مواردو کې د غیر مسؤوله وسلوالو ډلو شتون د صحرایي محکمو عمده لاملونه دي. په ورته وخت کې د افغانستان لوی څارنوالي وایي په ناامنو ولسوالیو کې عدلي مرکزونه فعال نه دي، نو ځکه په یادو سیمو کې صحرایي محکمې کیږي. خو د یادې ادارې مسؤلان نه وایي چې په څو ولسوالیو کې د څارنوالي څانګې نشته. خو تر دې د مخه د کورنیو چارو وزارت ویلي ول چې د افغانستان 50 ولسوالۍ د ناامنیو له ګواښ سره مخ دي. د لوی څارنوالۍ ویان بصیر عزیزي وایي چې صحرایي محکمې د افغانستان په قانون کې ځای نه لري.
په افغانستان کې چې صحرایي محکمې جوړې دا په افغان دولت یا حکومت کې قانوني بڼه نه لري او دا کله ناکله د هیواد په هغو سیمو کې کیږي چې هلته امنیت نشته.
یو شمېر دیني عالمان د اسلام له نظره په صحرایي محکمو کې حکم معتبر نه ګڼي. له دې ډلې طلب الدین قدیری وایي چې دا د اسلام دین خلاف عمل دی. په ورته وخت کې د ښځو د حقونو یوه فعاله فتانه ګیلانی وایي چې تر ډیره ښځې د صحرایي محاکمو قرباني دي نه نارینه. نوموړی دا عمل د ښځو بې عزتي ګڼي او له حکومت نه یې وغوښتل چې د ورته محکمو په وړاندې جدي اقدام وکړي.
و موریدل چې د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون په افغانستان کې د صحرایي محکمو د موجودیت له امله اندېښنه څرګنده کړې ده. د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د دغې اندېښنې په اړه مې له افغان حقوق پوه سائق شجم سره مرکه کړې او په سر کې مې پوښتنه ځینې کړې چې دا ستونزه په افغانستان کې څومره جدي ده.
واقعا د خدای د خوښنې او د اندېښنې خبره ده او ګومان کوم چې د افغانستان د حقوق بشر د خپلواک ټولنه به ښه مرجع چې هغه په دقیق ارقام او موږ ته دغه ارقام ده چې دغه موضوع څومره پراخ ده، څومره تکلیف ډېر خلکو ته رسېږي. ولې په مجموع کې چې ګورو نه یوازې د افغانستان په ولایتونو کې بلکې د کابل متاسفانه د کابل ښار په پرتو سیمو کې کابل ولایت د وبخې دغه ته متمونه صحرایي محکمې لرو. کله نا کله داسې ډېر ته د کابل ښار دننه منځ کې مونږ ګورو چې خلکو سره تصمیمونه نیسي. دغه نږدې وختونه کې مونږ متاسفانه مثال درلودلو یا نه بلکې حتی دفتر پورې ځینې یو ډېر بد مثال درلودلو چې خلکو په خپله په دغسې مواردو کې اکثر تصمیم نیسي او هغوی په خپله خلک په خپل طبیعت په خپل خوښه خلک معاصمه کوي. متاسفانه د خوښنۍ خبره خو پکې دا ده چې په ولایت کې دغه متاسفانه مشکل لا زیات کېږي. کسان یو خواته ګورو یو تعداد خلک به دغه نزازي ځکه چې ډېر هغوی ته هغه تقاضا ور نتیجه ورته زر وخت کوي، ولې که چېرې په اصل کې وګورو په هغې کې څومره دغه بشري حقوق په هغې کې خپل لاندې کېږي، څومره د خلکو دغه عادي روزمره ژوند باندې بد اغېزې کوي دغه فیصلې. متاسفانه هغې ته خلک دومره متوجه کېږي نه، خو چې په اوږدمهاله کې بیا وګورو د دغه منچي اثرات متاسفانه ډېر پاتې کېږي، هم خلک ته هم د هغوی هغه روزمره ژوند ته په ټولنه کې د هغوی موقف ته متاسفانه ډېر منفي اثرات پرې پاتې کېږي.
آیا ستاسو په فکر داسې موارد شته چې یوه فیصله په صحرایي محکمه کې تر رسمي محکمې ژر حل شوې وي؟
ګمان کوم په یوه محکمه کې متاسل هدف دا نه دی چې دغه فیصله زر ترسره کېږي او که وخت پکې ډېر لګېږي. ګمان کوم دا به موږ دپاره اصل نه وي، دا به موږ دپاره معیار نه وي. په یوه محکمه کې معیار دا دی چې واقعا عدالت تامینېږي که نه تامینېږي، واقعا د قضیې د طرفینو حقوق مراعات کېږي که نه مراعات کېږي. په صحرایي محکمه کې متاسفانه ډېر وخت ګورو چې فیصله کېدای شي ډېر زر وشي، بیکاز شک نشته نسبت زموږ رسمي دولتي محکمو په پرتله، ولې متاسفانه په هغه کې هغه چې ماته د انساني حقوق ډېر مهم دي، مدني حقوق پکې مهم دي، هغه اکثر وخت پامله کېږي. نو که څه هم کېدای شي فیصله زر ترلاسه شي، ولې چې کله حقوق ته ګورو حقوق پامله کېږي، بیا دغه زر فیصله کول هېڅ ګټه نه لري.
افغان حکومت د صحرایي محکمو د مخنیوي لپاره څه کولای شي؟
متاسفانه موږ خپل مشکلات ډېر زیات لرو، ولې په دې کې ګومان کوم چې هر څومره زر موږ کولای شو خپل د قضایي او قضایي سیستم له فساد پاک کړو، په دې کې دغه کوم نیمګړتیاوې چې متاسفانه موجود دي دغه نیمګړتیاوې موږ له منځه یوسو. په دې کې موږ کېدای شي چې په اوږدمهاله کې بېرته د خلکو اعتماد په دغه سیستم باندې بېرته راجلب کړو، چې کله خلک بېرته سیستم باندې اعتماد کولی شي وګوري چې واقعا دغه عدالت تامینېږي، واقعا دغه قسم نشته، دغه خلک نه ضرور کېږي په مختلفو بهانو باندې. نو خلک په خپله بېرته ورو ورو رجوع کوي او بېرته راځي خپل دغه رسمي دولتي معلوماتي سیستم نه استفاده کوي، پر ځای به چې دوی لاړ شي صحرایي محکمه.
افغان حقوق پوه سائق شجان و چې د صحرایي محکمو په اړه خبرې کولې. په همدې اړه د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونې او رو شریف ځادزی له خلکو سره خبرې کړې.
ما نوم یوسف خان ده، یو تن د کابل ښار اوسیدونکی. د صحرایي محکمو په ارتباط باید ووایم چې صحرایي محکمې د طالبان یا د مخالفینو لخوا جوړې شوې دي. دوی غیر قانوني هغه حکمونه په خلکو باندې جاري کوي چې هغه د قانون او په شریعت کې ځای نه لري.
په ځینې ولایتونو کې صحرایي محکمې جوړ شوې چې په خلکو باندې ظلم کوي او خلک هم له دې امله په تنګ راغلي، او حکومت زر تر زر باید په دې اړه اقدام وکړي.
د راپورونو له مخې په ځینو ولایتو کې طالبانو صحرایي محکمې جوړ کړي چې په خلکو باندې ظلم کوي او خلک د دې ستونزو سره په تنګ راغلي. دولت زموږ غوښتنه دا ده چې زر تر زر داسې دولت پر وړاندې اقدام وکړي.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپښین په څلورو بجو له آزادي رادیو نه.
د آزادي رادیو پښتو خبری ساعت اوري. د افغانستان د مشرانو جرګې ادارې پلاوی وايي تر دوه درې راتلونکو ورځو به د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر د فرمان برخلیک معلوم سي. د دغه جرګې مرستیال حسیب الله کلیمزي خبریالانو ته وویل چې پر دغه فرمان سر له نن څخه بحثونه پیلېږي او هڅه کېږي چې د اختلاف وړ مسایل ژر هوار سي. له خان محمد سند څخه په دې اړه راپور اورو.
د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي چې د انتخاباتي نظام د اصلاحاتو اړوند د جمهور رئیس اشرف غني پر تقنیني فرمان لومړني بحثونه پیل شول. د دې جرګې دوم مرستیال حسیب الله کلیمزي د سه شنبه په ورځ وویل چې انتخابات د هیواد مهمه مسأله ده او د مشرانو او ولسی جرګې ګډه کمیټه به هڅه وکړي چې موضوع د ملت په ګټه پای ته ورسیږي. خاغلی کلیمزی وویل باوری دی چې ګډه کمیټه به په خپل پریکړه په هیواد کې انتخاباتو ته لار هواره کړي.
اختلافات بسیار کم است، در موضوعات اندک است، بحث همه جانبه نمایم.
څنګه چې اختلافات کم او جزوی دي، بحث به پر وکړو. هیله ده چې ډیر ژر موافقه ته ورسیږو. په مجموع کې هیوادوالو ته ډاډ ورکوم چې دا موضوع لوی اختلافي موضوع نه ده، او هیله ده په دوه درې ورځو کې پر موافقه وشي.
د انتخاباتي نظام د اصلاحاتو په اړه د ولسمشر دویم تقنینی فرمان، د ولسی جرګې له رد او د مشرانو جرګې له تایید وروسته اوسمهال د ملي شورا په ګډه کمیټه کې تر بحث لاندې ده. پر دغه فرمان بحثونه د سه شنبې په ورځ د ولسی جرګې او مشرانو جرګې د ګډې شل کسیزې کمیټې لخوا پیل شول. افغان چارواکو ویلي تر هغې چې د ملي شورا ګډه کمیټه د انتخاباتو اړوند د جمهور رئیس د تقنینی فرمان برخلیک معلوم نکړي، د غوراوي کمیټه هم نشي کولی چې خپل کارونه پیل کړي. د انتخاباتو د سار بنسټونه هیله ښیي چې د ملي شورا ګډه کمیټه د هیواد روان شرایط په پام کې ونیسي او دغه فرمان تصویب کړي. د فیفا یا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ د پارلماني مشاوریت غړي پاینده محمد حکمت په دې اړه آزادي راډیو ته وویل چې د دې فرمان ځنډول د هیواد په ګټه نه دی.
هر څومره چې دا فرمان رد کېږي، مونږ د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو نه وروسته پاتې کېږو. نو طبیعي ده چې زموږ په هېواد کې په سیاسي وضعیت، په امنیتي وضعیت او همدارول په اقتصادي حالاتو باندې ناوړه اغېزه کوي، او بلکې په ټولو ویلی شم چې په نظام د خلکو د بېباورۍ کچه لا پسې زیاتېږي. نو د نن هر څومره ژر چې کېدای شي ولسي جرګه او مشرانو جرګه باید په ګډ کنیسم کې دغه مسله نهایي کړي.
د جمهور رئیس پر تقنینی فرمان د ولسی جرګې د مخالفو او د مشرانو جرګې د موافقو غړو بحثونه روان دي. دا بحثونه تر اوسه له مطبوعاتو پټ ساتل شوي دي. دا چې د جمهور رئیس تقنینی فرمان به د ملي شورا په ګډه کمیټه کې تایید شي او کنه، دا به وروسته معلومه شي.
که دیموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسی نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
که دیموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای.
آزادي رادیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
د ازادي رادیو پښتو خبری ساعت اوري. د افغانستان ته ملکی هوایي چلند خپلواکه اداره وایي چې د دغه ادارې شپږ څلوېښت کارکوونکي د فني او مسلکي زده کړو لپاره هند ته لیږل سوي دي. د دې ادارې ویان محمد قاسم رحیمی نن ازادي راډیو ته وویل چې د زده کړې له بشپړېدو وروسته به دغه کارکوونکي د هیواد په بېلابېلو هوایي ډګرونو کې دندې پر مخ وړي. تفصیل د ناجیه صافی په راپور کې اورو.
د افغانستان د ملکی هوایی چلند خپلواکه اداره هیله څرګندوي چې په راتلونکو کلونو کې به د ملکی هوایی چلند په برخه کې متخصص او مسلکي کسان ولري. د دې ادارې ویان محمد قاسم رحیمی د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ټاکلي هدف ته د رسیدو لپاره دغه ادارې په همدې روانه اونۍ کې خپل شپږ څلوېښت کارکوونکي د فني او مسلکي زده کړو لپاره هند ته لیږلي دي.
په دغو کارکوونکو کې شپاړس یې د اطفایي او دېرش نورې د ترافیکو مخابرې په برخه کې دي چې د همدې اونۍ په جریان کې هند ته ولیږل شول، څو د شپږو میاشتو لپاره هلته لازمې فني او مسلکي زده کړې وکړي او بیرته افغانستان ته راستانه شي.
ښاغلي رحیمی وویل چې د زده کړې له بشپړېدو وروسته به دغه کارکوونکي د هیواد په بېلابېلو هوایي ډګرونو کې دندې پر مخ یوسي. د افغانستان د فضایي حریم کنټرول نږدې اوه میاشتې وړاندې له نړیوالو ځواکونو افغان حکومت ته وسپارل شو چې اوسمهال افغان حکومت د خپلې فضا د کنټرول چارې د یوې امریکایي کمپنۍ په مرسته پر مخ وړي. بل لور ته د ولسي جرګې د مواصلاتو او مخابراتو کمیسیون یو شمېر غړي وایي دا مهال په هیواد کې د مسلکي کسانو د کمښت له وجې سره هوایی ډګرونو کې تر ډیره بهرني متخصصین کار کوي. د دغه کمیسیون یوې غړي حبیبی سادات ازادي رادیو ته وویل چې د هوایی چلن ادارې د کارکوونکو مسلکي کول یو ګټور ګام دی.
په دغه اداره کې موږ خاص مسلکي اشخاص نه لرو. د دې لپاره ضروري دی چې د ظرفیت د لوړولو لپاره خپل پرسونل واسطه مسلکي اشخاص دي چې ستونزې د منځه وړي. کومې ستونزې چې موږ فعلا لرو صحیح دی چې په هوانوردۍ کې زموږ وړونه یا ځوانان کار کوي، مګر مسلکي کېدل یې ډېر مهم دي.
میرمن سادات وویل چې په ادارو کې د مسلکي کسانو په ګمارلو سره به ډېرې ستونزې هوارې شي. په همدې حال کې بیا د افغانستان د ملکي هوایي چلند د خپلواکې ادارې چارواکي ټینګار کوي چې په دندو د مسلکي او متخصصو کسانو ګمارل د دوی د کارونو په لومړیتوب کې راځي او په دې برخه کې هڅې چټکې کړې دي.
خلاص د سی کلینیکونه دی انځه کلینیکونه سی
پسې کاټه هم اور د دې شکه مثبت تغیر راغلی
پاکستان ته فاس پاکلا
تاسو کوم چې څه کار نه دی مو کړی.
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استازي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي د مازیګر له څلورو تر پنځو بجو
له آزادي رادیو.
دا آزادي رادیو ده. کابل ښاروالی وایي چې کافي بودیجه لري خو د کارونو ترسره کولو ته مسلکي ظرفیت نه لري. د کابل ښاروالی سرپرست نن د ډیموکراسي انټرنیشنل په نوم نړیوال بنسټ سره په دغه ښار کې د خدماتو د ښه کېدو په اړه جوړ سوې غونډې ته وویل چې د ظرفیتونو تر پیدا کولو وروسته به په کابل کې ډېرې زیاتې پروژې عملي سي. د چارو یو شمېر کارپوهان او کابل ښاریان انتقاد کوي چې د کابل ښاروالۍ وخت تیر کړی خو په یوه او بله بهانه یې خدمات نه دي ترسره کړي. یوسف خان ځدران نور حال راکوي.
د کابل ښاروالۍ اعتراف کوي چې د ظرفیتونو د نشتون له امله دغې ادارې په تیر کې غیر معیاري کارونه کړي او دې ستونزې په نږدې راتلونکي کې د ډېرو کارونو مخه ډپ کړې ده. د کابل سرپرست ښاروال عبدالله حبیبزی وایي چې روان کال هم د ښاروالۍ ډېره بودیجه له دې امله ضایع کېږي چې د کدرونو د نشتون له امله پروژې نشي عملي کېدی. موږ نه توانېږو چې دا سړکونه طرحه او ډیزاین کړو، ځکه چې که دا سړکونه صحیح ډیزاین نه سي بیا خرابیږي، سره له دې چې زموږ د ښاروالۍ په حساب کې کافی پیسې لرو خو زموږ سره د ظرفیت ستونزه ده. موږ اړتیا لرو څومره چې ژر کېږي ظرفیتونه لوړ کړو. له دې سره چې ظرفیتونه جوړیږي یوه نوې پروژه به عملي کېږي. ښاغلی حبیبزی دا خبرې د سه شنبې په ورځ د ډیموکراسي انټرنیشنل په نوم له یوه نړیوال بنسټ سره په کابل ښار کې د خدماتو د ښه کېدو لپاره د تړون لاسلیک په یوه غونډه کې وکړې. د کابل ښاروالۍ د معیاري کارونو لپاره د ظرفیتونو رامنځته کولو تر څنګ د روانې اونۍ په پیل کې ژمنه کړې چې په کابل کې به د ځمکې د غصب او خپل سره ودانیو د جوړولو مخه هم نیسي. دا په داس حال کې ده چې د کابل ښار ته نږدې پرتې ډېرې سیمې د ښاري ژوند له اساسي خدماتو څخه بې برخې دي او ډېر خلک د تیرو څو کلونو راهیسې د ښاروالۍ په فعالیت سخت انتقادونه لري. د سړک جوړونې د چارو یو شمېر کتونکي وایي چې په تیر کې د ظرفیت نشتون نه بلکې نژمنتیا او فساد د کابل ښاروالۍ چارې تر پوښتنې لاندې راوستې دي. انجینر متی الله خروټی په دې باور دی چې د نویو ظرفیتونو ایجاد تر څنګ باید د فساد ناغېړۍ او وخت وژنې مخه هم ونیول شي.
ظرفیت چهار سمره لوړی چې کرپشن په څنګ کې فساد اداري او هغه احجام کاری چورته تعین شوی د هغه چیت سي او رشوت بل چاته ورکړ سي، یعنی قرارات خرسي طبعا نتیجه ده سي کېږي. جنې ګویا پروژه سم سره نه رسیږي او پروژه زر تخریبيږي. دلته بیا د ظرفیت د انجینرانو دانش سوالونه راځي.
د اټکلي ارقامو له مخې په مرکز کابل کې شاوخوا 2 میلیونه وګړي ژوند کوي چې د ډیرو په باور د ګڼ حجم هم یو نه یو ډول د غوره خدماتو مخه نیولې ده. خو د کابل ښاروالۍ وایي چې د وړو مسلکی طرحانو له استخدام سره به یو پر بل پسې د دغه ښار د ښیرازۍ پروژې پیل کړي، د کومو لپاره چې کافي اندازه بودیجه هم موجوده ده.
د ازادي رادیو پښتو خبري ساعت اوري. د پاکستان، افغانستان او د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یا یو ان ایچ سی آر د چارواکو ترمنځ د درې اړخیزه کمیسیون غونډه نن د پاکستان په مری ښار کې کیږي. په دغه غونډه کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل او همداراز د کډوالو د بیرته ستنولو لپاره د افغانستان د اقداماتو په اړه خبرې کیږي. دغه درې اړخیزه غونډه هر کال ترسره کیږي. د راپور جزئیات احمد الله وړاندې کوي.
د ملګری ملتونو د کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر په پاکستان کې ویان دی دنیا اسلم خان مشال ریډیو ته وویل چې د درې اړخیزه کمیشن په غونډه کې د افغانستان د کډوالو د چارو وزیر سید حسین علمی بلخی نه علاوه د پاکستان د سفران وزیر عبدالقادر بلوچ او د یو ان ایچ سی آر په پاکستان او افغانستان کې چارواکي ګډون کوي. د نوموړي وینا وه چې په غونډه کې په پاکستان کې میشتو کډوالو ته ورپېښو ستونزو نه علاوه په افغانستان کې د دوی لپاره د کړې شوي انتظاماتو جاج اخیستی کیږي.
ٹرائیپارٹائٹ کمیشن میٹنگ میں جو پکال کی اور لازمی کئی دا پاکستان حکومت افغانستان اور یو این ایچ سی آر ریپرزینٹیٹو اکم کی سکس منتھس ایکسٹینشن میں بس آپ فارملی سائن کئی دا یو این ایچ سی آر سر اکم کی پاکستان گورنمنٹ اور کڑے بھی بل افغانستان کی دا واپسی بعد دا لائیولیہڈ پہ حوالہ سرا دا ہیلتھ ایجوکیشن پہ حوالہ سرا التسکار شروع دی پا غبانی دا افغانستان حکومت پاکستان بریف کئی اور کم چی کیش گرانٹ انکریز ہوئے ہو پاغا حوالہ سرا بریفنگ کی اور ہاغ شیب فارملی سائن کیږي.
په اسلام آباد کې د افغانستان په سفارتخانه کې د کډوالو د چارو مشر مرستیال ذبیح الله مشال رادیو ته وویل چې په غونډه کې په پاکستان کې میشت افغان کډوالو ته ورپې خستونځونه علاوه په یاد ملک کې په غیر قانوني توګه اوسیدونکو کډوالو د راجستر کولو په حق له هم خبرې اترې وشوې. د ذکر دا چې د تیر کال په مارچ میاشت کې شوې درې اړخیزه کمیشن غونډې وروسته د پاکستان د سفران وزیر عبدالقادر بلوچ مشال رادیو ته ویلي وو چې په پاکستان کې میشت 14 نه تر 15 لکه پورې غیر راجستر کډوالو رجسټریشن به په 4 میاشتو کې سرته رسولی شي، خو قریبا 1.5 کال تیرېدو باوجود تر اوسه دا رجسټریشن شروع نه کړی شو. یاد دی وی چې د پاکستان حکومت 13 میاشت د راجستر افغان کډوالو د پاتې کېدو موده د روان کال تر دسمبر میاشتې پورې وغځوله. د یو این ایچ سی آر تر مخه چې په پاکستان کې دا مهال 15 لکو زیات راجستر کډوال ژوند کوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د افغانستان پر وخت د مازیګر 4:30 بجې سوې. د ازادي راډیو د اوس فریبا ظاهر د مهمو خبرونو سر ټکی را اوروي.
د افغانستان د سولې علي شورا وایي تمه ده چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې موافقه ژر لاسلیک شي. وسلوالو طالبانو په سرپل کې یو ترافیک پولیس او د ترانسپورت امریت یو مامور له ځانه سره بیولی دي. د پروان په بګرام ولسوالۍ کې دوه انتحاري حمله کوونکي د خپل ماین په چاودنه کې وژل شوي او د کورنۍ 15 غړي یې ټپیان شوي دي. په جرمني کې د هغه 19 کلن افغان مهاجر په کور کې د اسلامي دولت ډلې بیرغ موندل شوی چې په باواریا ایالت کې په یو اورګاډي کې پر مسافرینو د چړو برید وکړ. د پاکستان د یو لوړ پوړي قاضي زوی اویس شاه چې 3 میاشتې وړاندې په کراچي ښار کې تښتول شوی و، نن په دیر اسماعیل خان کې د عملیات پر مهال وژغورل شو. د ترکیې صدر اعظم وایي د ولسمشر اردوغان د رژیم د سیاسي مخالف او په امریکا کې میشت فتح الله ګولن د ورسپارلو لپاره یې امریکا ته اسناد لیږلي دي. او امریکا تایید کړی چې شمالي کوریا نن سهار 3 بالستیک توغندي واسمیل.
د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب پاڼه ولولې. زموږ آدرس دی azadiradio.com. تر 5 بجو پورې نور موضوعات او مطالب لرو، خو تر هغه مخکې د ورزش په نړۍ کې د تحولاتو په اړه سباون کاکړ معلومات وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
السلام علیکم. په مکرای د هیواد مهمو سپورتي خبرونو ته، د افغانستان او ایرلند د کرکټ ملټمن تنمنز فائنل سیالي روانه ده. د افغانستان د کرکټ بورډ مرستیال عز الله فضلی آزاد یې اړتیا ویل چې دا د نړیوال سیالي فائنل سیریز دی او په خبره نننۍ سیالي به تر نا وخت دوام وکړي.
زه لازم امیدوارم چې نن به د افغانستان ملي لوبډله د دې لپاره پر آماده کیږي، ځکه چې زموږ لپاره دغه ډېر مهم سیالي د زموږ لپاره فائنل سیالي ده، اما د ایرلند لپاره د مساوي کېدو ده.
د شغلی فضلی په خبره، افغانستان د ایرلند سره ځه یو ورځنی سیالي درلودې. که دغه سیالي فائنل نن ایرلند ټیم وګټله، دغه سیالي به په ټوله کې مساوي اعلان شي. د یادونه وړ ده چې د دواړو لوبډلو ترمنځ یو لوبه د باران له امله ترسره نشوه. تاکل شوی ده چې نن په کابل کې د مخدره موادو پر وړاندې د بایسکل ځغلونی سیالي ترسره شي. د بایسکل ځغلونی فدراسیون مشر عبدالصادق صدیقی ازادي راډیو ویل چې دغه لوبغاړي به د استاد رباني د پوهنې او روزنې له پوهنتون څخه بیا تر پغمان ولسوالۍ پورې 15 کیلومتره واټن وهي. د ښاغلي صدیقی په خبره په دغه سیالیو کې 10 غوره لوبغاړو ګډون کړی دی. د یادونې وړ ده چې دغه سیالي د افغانستان د مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزارت لخوا ترسره کیږي. د خبرنو پای.
د افغانستان د ورزشي تحولات په اړه مو اوریدل. د دې خبرونې په دوام کې دا مطالب لرو. په هلمند کې د کوکنارو درې فصله حاصلاتو د وسلوالو اواید درې برابره کړی دي. په یو تحقیقاتي راپور کې مو په دې اړه له ځایي خلکو سره هم خبرې کړې.
تاریخ ورسېد نشګور ته به تاریخ وشل بیا به طالبان اتلاغ خپل استیکاک بزنس د غنم سیم اخستې د تاریخ سره خیمه اخستې.
د افغان میرمنو شبکه وایي د شذو د توانمندۍ په اړه د پلان په پلي کولو کې یو لړ ستونزې شته.
ما هنوز هم او مشارکت مساوی زنا را نداریم. این خودش یک چالش است.
ما اوس هم د خزو مساوی مشارکت نلرو او دا یو ستونزه ده.
په پکتیا کې ډیری ناسب سوي تلیفوني شمیرې جنایتکاران کاروي. په دې اړه معلومات لرو. د دوغ او نورو خبري موضوعاتو لپاره له ازادي راډیو سره اوسئ. زموږ ژغله ازادي رادیو اوري. په هلمند کې د کوکنارو درې فصله حاصلاتو د وسلوالو اواید درې برابر کړی دي. د هلمند قومي مشران وایي نسی کې د لایحه میوه او دانو ته د بازار پیدا سي چې په هلمند کې تولیدیږي. که څه هم کاروندګر وایي دا وړی او دا اوړی او منی فصلونه شیره ورکوي، خو په هلمند کې د نشه توکو سره د مبارزې رئیس وایي د کوکنارو تولید کم سوی دی. په دې اړه نور تفصیل له هلمند ته الیاس دایی وړاندې کوي.
نسیم پرنګ تور خو ډک جبرستون سوی دی. د په نوزاد کې نیش وهلی دی او د کوکنارو په دې دوهم فصل کې یې 25,000 پاکستاني کلدارې ګټلې دي. دی د لشکرګاه ښار د ټوکرانو په یوه دوکان کې خپلې ناوې ته چې راواده کړې نه ده کالي کوي. نسیم وایي د تریاکو تر پیسو ورهاخوا فکر نه کوي چې ژر واده وکړي. هغه د کوکنارو په دې فصل کې د ترلاسه کړو پیسو کیسه وکړه. نسیم وایي دوه میاشتې وړاندې د کوکنارو د لومړي فصل پر مهال 15 خو دا ځل تر 10,000 یعنی 25,000 ګټلې دي.
دا تریا خوښ دي، اوس مخکې یو فصل و اوس درې فصله دي، درې فصله ګره کېږي. بېکاري ده، څه وکړي خلک، څه وکړي موږ، څه وکړو بېکاري، بېکاره خلک، کار نشته چې کار وکړو. مجبور دي خلک، ځینې شوي تریاک، څوک تریاک کوي، څوک ځینې شوي. خدای تعالی سره ته دعا وکړو چې لاس فصله سي، تر لسو لام اضافه سي، چې نیم شو هر څه پیسې ډېرې پیدا.
دلته اکثره خلک په خاص ډول کروندګر او غریبکار کسان خپل غټ کارونه ولورونه او لوی سوداوی په کال کې یو ځل د کوکنارو د شیرې د راټولولو پر موسم خلاصوي. او چې په هلمند کې د کوکنارو درې فصله کښتونه نتیجه ورکوي، نو نسیم کولای سي یوازې د کوکنارو د شیرې د راټولولو له درکه هر کال $500 کېږي په لاس راوړي. ویل کېږي وسلوال طالبان په افغانستان کې هر کال $1,000,000,000 د کوکنارو له عشر، زکات او قاچاق څخه په لاس راوړي. نسیم چې دا هر څه په خپلو سترګو لیدلی دی وایي وسلوال د کوکنارو څخه د عشر، زکات او خرابات په نوم ججه خورا په منظم ډول ټولوي.
ځینې ډېر کول دا د سرغیل په خرابات پسې اړتیا درلوده، چا پیسې ورکولې، چا تریاک ورکوله. طالبان راتله هلته خپل حق ځینې اخیستی، دا مځکه جریپوله، په جریب څو جریب کېږي، پر هغه باندې پر جریب سیر یا دوه سیر یا نیمن هغه دغه بیې پورې شوی. بیا چې به تریاک ورسېده نیشګرو ته به تریاک ویشل، بیا به طالبان راتله هغه خپل استحقاق به ځینې اخیستی، د غنمو سیم اخیستی، د تریاکو څخه هم اخیستی، هر شی چې په دې دشک په دې منطقه کې راکېدی په دې نامزد کې راکېدی دا غوسې خپل شر خپل زکات شی اخیستی.
کتونکي وایي د وسلوالو مالي منابع نسبت د افغان پوځ مالي منابعو ته اسانه او ساده دي. طالبان په عادي ډول د یو فرد پلاس کولی سي په میلیونونو پیسې له هغو سیمو ټولې کړي چې دوی پکې اوسېږي او یا جګړې پر مخ وړي، خو افغان پوځ ته د نړیوالې ټولنې د معاش او نورو مصارفو پیسې په ډیرو شرطونو چې په هغې کې د فساد مخه نیول، د مصارفو دقیق اسناد چمتو کول او نور شامل دي ورکول کېږي. د پوځي چارو کارپوه عبدالتواب قریشي وایي وسلوالو ته د کوکنارو د دریو فصلونو څخه په لاس ورتلونکي پیسې به هغوی د مالي اړخه نور هم غښتلي کړي.
اوس مهال په هلمند او یو شمیر نور ولایتونو کې کروندګر درې فصله تریاک کوي. مخالفین به اوس په کال کې درې ځلې پیسې راټولوي. زما په اند په دې سره به د وسلوالو مخالفینو مالی سرچینې نورې هم غښتلې شي او دوی به وکولای شي چې یو شمیر بیکاره ځوانانو ته پیسې ورکړي تر څو هغوی واڅوي چې د دوی په لیکو کې ودرېږي او د دولت پر ضد جګړه وکړي. که چیرې په همدې شکل سره د تریاکو کرل دوام وکړي، دا به د دولت لپاره یو لوی سرخوږی وي او د بل پلوه څخه به د دولت د وسلوالو مخالفینو سرچینه ورستر بلی غشتلی کیجی.
تیر کال دوا خو سش کال کروندګر ومندل چې په هلمند کې کوکنار درې فصله هم شیره ورکوي. په دې ولایت کې په تیرو لسو کلونو کې د کوکنارو د کروندو پر ځای نورو دانو ته د کروندګرو د تشویق په نوم د نړیوالې ټولنې په خاص ډول د امریکا د متحده ایالاتو د پراختیا ادارې یا USAID په مرسته هر ځل د $12 تر $18 میلیون ولګول سول. خداسې ښکاري چې بیا غیزې ول. د هلمند یو قومي مشر ډګروال عبدالصمد خوچنځی وایي د کوکنارو په ضد کمپاین کې هم د مور او میرې چلند کېږي. هغه د حکومت لخوا د کیمیاوي سرې او تخمونو پر هغه پروګرام هم نیوکه وکړه چې څو کاله مخکې کروندګرو ته د بدیل په نوم ورکول کېدل. هغه دولتي مسؤلینو ته په خطاب کې ویل که غواړي د وسلوالو د مهمو مالي سرچینو مخه ونیسي، نو د کوکنارو په ضد د ښه بدیل طرحې عملي کړي.
زموږ مبارزه دا اوس هم د مواد مخدر پر ضد باندې روانه ده. مواد مخدر موږ نه پرېږدو. ټول قومي مشران په دې باندې اخته دي چې مواد مخدر باید ونه کړل شي. غیر نه هغه کسان څخه چې هغه بدیل بل هیڅ شی نه دی کېدل کوکنه کوکنار دلته موږ نه جوړو وړلی تر یوه ځای نه جوړ کړلی پخوا به د چوټو څخه پر دغه ځای په موټرانو کې د کوردرانو کې بیا واچول مازیداران څه کمپوټي پورې ګرځول
سرکل چې حکومت تر ډیره د وسلوالو سره په جګړه کې ښکیل و ونه توانېدی حتی یوه لویشت کوکنار هم له منځه یوسي. په عین حال کې د پسرلي لومړی فصل هم دومره پراخه و چې ښارونو سړکونو او ان د پولیسو پوستو ته نږدې حاصل ته ورسېدل او ډلو ډلو نشګور یې شیره ټوله کړه. خو په هلمند کې د نشي توکو سره د مبارزې رئیس سید احمد رور وایي سږ کال د کوکنارو کښت او د هغو حاصلات نسبت تیر کال ته ډېر کم شوي دي. حکومت په هلمند کې د روانې جګړې د نورو عواملو تر څنګ لوی لامل د کوکنارو د کښت او قاچاق له درکم د وسلوالو مالي تمویل بولي. کله یوې خوا د کوکنارو او هیروینو له ادرسه ډېرې پیسې د وسلوالو لخوا د هلمند پر جګړه لګول کېږي، نو له بلې خوا د هلمند تر 300 ډېر ځوانان د کوکنارو څخه په لاس راتلونکو ډول ډول نشي توکو باندې روږدي. افغانستان چې د نړۍ د نشي توکو د تولید 90% جوړوي، نو هلمند په دې برخه کې ښه مضبوط ځای لري. بل مسله د هلمند څخه د افغانستان د نشي توکو د قاچاق د سترې لارې تیرېدل دي چې د شمال څخه پر سنګین ولسوالۍ نارسراج ته او په جنوب کې ګرمسیر او خانشین ته ځي چې د دې شو ولسوالۍ د بهرمچې د لارې ایران او بیا د ترکیه او ځینو نورو هیوادونو څخه اروپایي هیوادونو ته ځان رسوي. د هلمند دا 20 کلن ځوان نسیم چې د کوکنارو پر هر فصل 25,000 کلدار پیدا کوي او خپل کورنۍ ته د ډوډۍ او مالي تمویل د پیدا کولو ښه لار ورته ښکاري، شاید په دې چې د ده په لاس ټولېدونکي تریاک تر کوم ځایه ځي او د کومو موخو دپاره کارول کېږي ونه پوهېږي. خو دا چې د کوکنارو د کښت او د نشي توکو د قاچاق له درکه د هلمند د نامنوی او جنګونو څومره ورځې او شپې پاتې دي د حکومت په ښه سجول سوي بدیل پورې به اړه ولري. حکومت له ډېره وخته په دې اړه په یوه منل سوې داسې طرحه نه دي توانېدلی چې کوکنار او جګړه ورکه کړي او د کروندګرو ارمان د هغوی مېوې او ترکاري تر نړیوالو بازارونو ورسوي.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نور کی چې د بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت د شری
په هنه
زه یم په مکتب کې د باران لپاره باندې نشم په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 2269 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
زمږ غږ له ازادي رادیو اوري. که د انټرنیټ اسانتیا لري ازادي رادیو پر انټرنیټ واوري azadiradio.com یا هم azadiradio.org. ازادي رادیو په فیسبوک کې هم پیدا کولای سي، لینک د ویب سټ په لومړي مخ کې پروت دی. په ټویټر هم لمر سره ملګري سي، پته مو ده @ازادي رادیو. افغان میرمنو شبکه وایي د شذو د پیاوړي کولو په اړه د پلان د پلي کولو په وړاندې یو لړ ستونزې سته. په ورته وخت کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي افغان میرمنې داس پلانونه غواړي چې د پلی کېدو وړ او اراده ورته موجوده وي. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې اورو.
د افغان میرمنو شبکه د 1315 پریکړې له مخې د افغانستان د عمل د ملي پلان د پلي کولو په اړه د خپل څېړنیز راپور په اساس وایي چې د افغان میرمنو د توانمندۍ لپاره دغه پلان په ښه توګه عملي شوی نه دی. د دې شبکې غړو د دوشنبه په ورځ په کابل کې په دې باب د خپل څېړنیز راپور د خپرولو پر مهال وویل سره له دې چې د افغانستان د عمل ملي پلان په تصمیم نیونکو فعالیتونو کې د ښځو پر مشارکت تاکید کوي، خو اوس هم په دې برخه کې د ښځو فیصدي د نارینهو په نسبت کمه ده. د افغان میرمنو شبکې د مدیره هیئت رئیس سمیرا حمیدی وویل
ما نوز هم او مشارکت مساوی زنا را نداریم. این خودش یک چالش است.
ما اوس هم د خزو مساوی مشارکت نلرو او دا یو ستونزه ده. دا مشارکت له سیاسي پلوه او د قدرت د تقسیم په اساس شوی، نه د ورتیا او تجربه په اساس. دا اصولي مشارکت نه بلل کیږي.
د دې شبکې غړي د حکومت په مختلفو ساتو کې د ښځو 30% برخه لرل غواړي. 1325 پریکړه د ملګرو ملتو د امنیت شورا مهم اسناد ګڼل کیږي چې په تصمیم نیونکو فعالیتونو کې د ښځو په مشارکت تاکید کوي او له حکومتونو غواړي چې په دې برخه کې د ښځو د ظرفیتونو لوړولو ته جدي هڅې وکړي. د افغان میرمنو شبکې د معلوماتو له مخې د 1325 پریکړې د پلي کولو لپاره جمهور رئیس غنی تیر کال د عمل ملي پلان تصویب کړ. د دې شبکې غړي وایي دغه ملي پلان د افغان دولت په اکثرو ادارو کې په لازمه توګه پلی شوی نه دی او په مختلفو چارو کې د ښځو فعالیتونه کمزوري دي. دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال په افغانستان کې 4 ښځې د وزیرانو، 2 د سفیرانو او 1 شمېر په دولتي ادارو کې د مرستیالانو په توګه کار کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون رئیسه سیما سمر وایي چې افغان میرمنې داسې پلانونو ته ضرورت لري چې پلي کېدونکي وي.
ما پلان را کار داریم که زندگی خواهرای ما را در کنیم.
موږ داسې پلان غواړو چې د هیواد په ګوټ ګوټ کې زموږ د خویندو ژوند بدل کړي. موږ د ښه کوي بد مه کوي پلان نه غواړو. داسې پلان غواړو چې د پلي کېدو وړ وي، بودیجه ولري او سیاسي اراده ورته موجوده وي.
په ورته وخت کې د افغانستان د بهرنیو، کورنیو او د ښځو چارو وزارتونو ویلي چې له یوه کال راهیسې د ښځو د توانمندۍ او په چارو کې د مشارکت په مقصد یو لړ کارونه ترسره شوي او دا هڅې به نورې هم دوام ومومي.
په پکتیا کې د غیر رادستر شمیرو کارونې خلک له اندېښنو سره مخامخ کړي دي. دوی وایي حکومت دغه شمیرې کنټرول نه کړي، د دوی ورځنی ژوند به له سترو ګواښونو سره مخامخ سي. او په خبره یې دغه شمیرې او سیم کارتونه د سړک غاړې او ریموټي ماینونو کې هم کارول کیږي. نور حال د داود تپان په دغه راپور کې اورو.
غځېدلې لویه لار د میرزکې پانډوام سیمه کې د جنگ له امله بنده ده او درې ورځې کېږي د لارې د خلاصون په تمه دی. وایي د سړک او لارې بندېدو له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. د دې لارې یو څو تنه انتظار مسافر.
احمدشاه منګل نمیږم زه، زما دایره ده چې دا لار مشته ډېر غټ مشکل کې پیدا شوي دي. موږ د تلیفون ورونو نه دغه خواهش کوو، د حکومت نه د خواهش کوو چې موږ د ښځې وړځل کې لارو کې تال وي په زوب وي او موږ دا سهول وته کړو چې د مشته را د خورو غربونو سره موټرو سره سپرلی موټرو سره د ګزارا وکړي. نور چې دوی په خپل منځ کې هر څه کور سلري هغه کې موږ کومه مداخله نه لرو، خو موږ د خورو غربونو خلکو سره د خدای په خاطر د ګران په خاطر موږ سره لږه ګزارا وکړي. لارو کې پروژل سره وي، مریضون سره وي، بله ورځ مردګون سره وو. موږ لار کې قرار ویلوړ وو ببوزي موتوال ورو راځنه د موړه وړل کې ګرمې غول.
زه امین الله زادای د احمد خیل اوسیدونکی بولي چرخي نه راغلی یم. ګردیز کې د ډلیوري یواورش کې چې دلته ایسور یو هیله کوو د تاسو نه، د ټولو نه، د حکومت نه، هم د طالبانو نه چې موږ ته د لاره خلاصه وسوتو.
دغه یو څو تنه نه دي چې د لارې بندښت له امله شکایت کوي. د ګردیز ښار ختیځ لور ته ولسوالیو د لارې خلاصون لپاره انتظار شاوخوا 400 کسان هم دا نظر لري چې حکومت دې ورته د لارې د خلاصون هڅه وکړي.
زه قادر خان زازایم د کابل نه بیګا راغلی. لار بنده د تلو دازه دلته خپل پلوان دوستان راغو تقریبا پرون یولس بجو نه راد خوا بنده دی. بس اوس اندوز د 5 منټو کې د ګردیز نه کوه وروته مو د میرزکي اډې کې نو څه دلته انتظار دی دازه موټر ته چې مو دلته دازه ته لور څنګه مو دلته چې مو ته بس د خلکو ته سوالات رو شلیاري خلوت شي جنگونه نه وي دوی د پستی وو چې کوم امکان لري د لارې خلاصول.
زمانو ما د منګل ولا سواله وسیدون کوي بدر خبره
دا دوی په خبره کلار خلاص نه شي. د دوی ماشومان، ښځې او نارینه د اغوستو لپاره پاک کالی نه لري. مریضان یې غلور تامداسي بند پاتې دي او دوی له ورځني کاروبار څخه پاتې شوي. دا پکتیا امنیتی چارواکی دا منی چې په سیمه کې جګړه ده، خو وایي لار دوی په خپله د دې په خاطر بنده کړې چې وسلوال د جنگ په ساحه کې عام خلک د سپر په توګه ونه کاروي. دا پکتیا امنیت امیر سمنوال محمد ایوب ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې لار یې تر کنټرول لاندې ده او په سیمه کې عملیات پیل کړي دي.
موږ په 15 ولسوالیو کې عملیات فعلاً جریان لري او د خدای په فضل سره دښمن هلته جانی مالي تلفات لیدلي دي. زه تاسو ته اطمینان درکوم چې په نیم ساعت او یو ساعت کې به دغه لاره خلاصه شي او د عبرونو په خاطر باندې
وسلوالو طالبانو لا هم په روانو عملیاتو کې د وراوښتي زیان او د دې لارې بندښت په اړه یې څه هم رسنیو ته نه دي ویلي، خو ویل کېږي چې په دغو ولسوالیو کې د وسلوالو او افغان ځواکونو ترمنځ نښتې روانې دي.
آزادی راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري لږ تخنیکي ستونزه رامنځته شوې ده چې ډېر ژر به حل سي. له ازادي راډیو سره پر ټویټر هم ملګري سي زموږ پاته د پی ازادي راډیو. اوس اورو چې د جرمني پولیس وایي د هغه اولس کلن افغان کډوال په کور کې د اسلامي دولت ډلې بیرغ موندل شوی چې د باوریا په ایالت کې یې په یوه اورګاډي کې پر مسافرینو برید وکړ. د ایماق په نوم د اسلامي دولت ډلې اړوند یوه خبري اژانس وایي دغه برید د داعش ډلې یو غړي کړی دی. دا ادعا داسې مهال سوی چې د جرمني د باواریا ایالت د کورنۍ چارو وزیر یوخیم هیرمن ویلي وو چې تر وخت د مخه د چې ویل سي دغه کس د اسلامي دولت ډلې غړی وو او که یې په خپله په انفرادي توګه افراطیت ته مخه کړې وه. پولیس وایي دغه اولس کلن تنکی ځوان چې دوه کاله وړاندې له کورنۍ پرته جرمني ته تللی او پناه یې غوښتې وه، د چاړې په پرونی برید کې یې څلور مسافر ټپیان کړي دي چې د دریو کسانو وضعیت نازک دی. سلطان محمد سرور د دغه پیښې په هکله په باوریا کې د افغان کډوالو کلتوري مشاور مولانا مصطفی فدایی سره مرکه کړې په ګډي اورو.
که په هکله وروستي معلومات د جرمني د رسنیو څه وایي؟
نن به د غرمې وروسته مدعیل عموم یا سرنوالي شتاسان والشاف کې د په دې باره کې جریانات هغه کې ما مخکې د دې قضیې د مسؤولو امنیتي ارګانو سره خبره وکړله، لیکن دوی ویلی چې دې لپاره چې جریانو ته روان دی نو موږ نشو کولی مخکې د دې نه چې سارنوالي پریس کانفرنس ورکړي دې باره کې څه ووایي.
فدایي صاحب، دغه تنکي ځوانان چې په دې وروستیو کې جرمني ته درغلي، د دوی روزنه او پالنه څه رقم کیږي په دغه هیواد کې؟
دا خلک چې راځي دلته په اکثره په کمپونو کې اوسیږي، یعنی ځوانان د ځوانانو سره او په یو اتاق کې واته نفره، او باغه کسان چې دغه تنکی ځوان په مسله کې و دوی ته په آلمانی کې ون بیګلایسي کې مندي یاریږي، ویي یعنی نابالغ هلکان یا جنکیانې چې د پلار مور د مرافقت نه بغیر دلته راغلي دي، یعنی څوک نه لري. نو هغوی ته ستاته کمپونه دي چې په هغوی کې دوی اوسیږي او د دوی سره د درس او د تعلیم او د دې شیانو په باره کې هغه کیږي. نو د دوی وضعیت چې دی په ترڅو پورې چې په نایندګي
راپورونه او مرکې
ثابتېږي نو ډېر اسودګي نه لري. نو دیو جنگ زپلی هیواد نا چه خلق را غلی او زمنگ افغانان متاسفانه چه دی مختلف و جنگی دلو دی خوازنی سو استفاده تنی کیگی او زن پیگم چه پا داغ مسئله که داغ جنگی دلو یا مثلا نورو دلو لاس لرولو یا نه، نو دا با وقت ثابته که او تحقیقات دی دولت.
د دغو تنکیو ځوانانو هلکانو یا دنجونو په حق له د جرمني حکومت تاسو نه فرهنګي مشورې غوښتي دي چې څنګه چلند سره وکي، څنګه د جرمني د خلکو په دود او دستور او په قانون او مقررات باندې پوکي.
دوی چار راځي دلته دوی ته عمومي مقررات شي کیږي پوه شي چې دلته د اکستریمیزم او سیادي خشونت او دي زورگویی دی پارا بزیانیشتا دی. نو دوی سر پا اول وقت که چی دوی راشی دوی تا داغ قوانین تشریکی گی چی دوی ور تا یعنی گوال دوزی قید که دی زور و دی جبر نبکار ناخلی پا مشکلاتو که با مراجع و قانونی تا مراجع کوی او نور داغ سی مسائل ور تا تشریکی گی، یعنی پا دوی پویوی بیا ورسته د هغې نه ورته د ژبې کورسو دغه شیان ورکوي چې تر څو په ژبه باندې پوه شي. نو مطلب دا دی چې دا یوه جهاني پدیده ده او په اوس وختو کې ډېر کسان دي چې اصلا په خپلو ملکو کې د دین او د مذهب سره هېڅ کار نه لرلو، لیکن دلته بیا چې راشي کوم کار چې اوس بیا د دین په نامه باندې تشریح کوي.
د جرمني د ټولنې عکس العمل څه دی د دغه پېښې په وړاندې؟
نو د جرمني د ټولنې عکس العمل خو په یوه ټولنه کې چې سوله او آرامي یې هغې کې دغسې اعمال ټول خلک نارامه کوي او دولت هم شاید د دې په ضد باندې جدي اقدامات وکړي او دغه شیان دلته نه تحمل کیږي، لیکن د خلکو عکس العمل چې دی په اصطلاح باندې دوی یعنی په ډېر شدت باندې دا کار محکوم کړلو او دلته به یو سیاسي بحث په دې مسله باندې شروع کیږي چې په آینده کې د داسې اعمالو مخنیوی څنګه وکړی شي.
فدایي صاحب، دغه پیښه به په جرمني کې د افغان کډوالو په ژوند څه تاثیر وکړي؟
خود دا منفي تاثیرات کوي سره د دې چې دغه حکومتونه او نظامونه داسې دي چې مسائل موضوعی کیږي، یعنی ولا تزر وازره وزر اخرى په دې ترتیب باندې چې د یو په جرم باندې بل نه نیول کیږي، لیکن په عامه ذهنیت کې د افغانانو شخصیت ته صدمه رسوي.
په جرمني کې د افغان کډوالو کلتوري مشاور مولانا مصطفی فدایی وو.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
زمر ژغله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو پر فیسبوک خوشه کړی پته مو د ویب سټ پر لومړی مخ پرته ده. د ترکیه حکومت په رسمي توګه له متحده ایالاتو وغوښتل چې په دغه هیواد کې مېشت ترکی مذهب مشر فتح الله ګولن انقرې ته وسپاري. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پر ګولن تور لګولی چې د شنبه د شپې د پوځي کودتا له لارې یې د ده د حکومت د نسکورولو ناکامه هڅه کړې ده. خو د ترکیه د حکومت مخالف جلاوطنه فتح الله ګولن دا تور ردوي او ډاډ څرګندوي چې امریکا به یې د ترکیه حکومت ته ونه سپاري. په همدې حال کې ملګرو ملتونو پر ترکیه ژغ کړی چې د کودتا د هڅې په تور له نیول شویو کسانو سره د قانون او بشري حقونو په رڼا کې چلند وکړي. رضوان مراد تفصیل وړاندې کوي.
د ترکیه صدر اعظم بن علي الدرمن نن ویل له امریکای پر رسمي ډول غوښتي چې فتح الله ګولن انقره ته وسپاري. الدرمن ویل ترکیه به د کودتا په وروستۍ ناکامه هڅه کې د ګولن د لاس لرلو په اړه متحده ایالاتو ته لازم اسناد او شواهد هم وړاندې کړي. د ترکیه صدر اعظم پر متحده ایالاتو تور پورې کړ چې له تروریزم سره په مبارزه کې دوه مخیزه چلند کوي. نوموړي ډاډ ورکړ چې د کودتا په هڅه کې د لاس لرلو په تور نیول شو کسانو سره به له قانون سره سم چلند کیږي. دوی یو خطا په بل خطا نه سمېږي. ترکیه د قانون دولت دی، موږ له خپل قانون سره چارې پر مخ وړو. کوم کسانو چې غلط عمل کړی له قانوني سیستم سره به مخ کیږي. قانون به په هر حال کې عملي کیږي. بل لور ته ملګرو ملتونو پر ترکیه غږ کړی چې د کودتا په تور له نیول شوو کسانو سره د قوانینو او بشري حقونو په رڼا کې چلند وکړي. ولسمشر رجب طیب اردوغان هم وایي چې امریکا باید د فتح الله ګولن په شان تروریست ونه ساتي او باید نوموړی انقرې ته وسپاري. له امریکایي تلویزیون سره په تازه مرکه کې ولسمشر اردوغان ویلي ترکیه او امریکا په خپلو کې د مجرمانو د تبادلې تړون لري او د هغه په خبره حتی که ګولن امریکایي هم وي باید ترکیه ته وسپارل شي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری تر دې مخکې ویلي چې د ترکیه پر دې غوښتنه به غور وکړي، خو هغه دا هم په ډاګه کړی و چې ترکیه باید داسې اسناد او شواهد وړاندې کړي چې وښيي ګولن د امریکا د قوانینو خلاف عمل کړی او د اردوغان پر ضد د کودتا په هڅه کې لاس لري. بل لور ته 15 کلن فتح الله ګولن یو ځل بیا د ترکیه د حکومت پر ضد د کودتا په هڅه کې خپل لاس لرل رد کړي او باور یې څرګند کړی چې متحده ایالات به ترکیه ته ونه سپاري. فتح الله ګولن ویلي امریکا د قانون هیواد دی او دی فکر نه کوي چې واشنگتن به داسې غوښتنې ته چې نوموړی غیر قانوني بولي توجه وکړي. ګولن چې د رجب طیب اردوغان د حکومت سخسره مخالف دی ویلي دي چې د اردوغان د حکومت د دغه شان غوښتنو پروا نه کوي. د هغه په خبره یو ورځ مړ کیږي، هغه که په بستر کې وي او یا هم په زندان کې. د ترکیه حکومت د شنبې د شپې د کودتا له ناکامې هڅې وروسته زرګونه پوځي او ملکي چارواکي نیولي او شاوخوا 9000 مسؤولان له دندو لرې کړي دي. د ترکیه د کودتا د ناکامې هڅې په نتیجه کې شاوخوا 300 کسان چې سرتیري، پولیس او ملکیان پکې شامل دي وشل شوي دي.
چی خواهد بود چه؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
و این کتای دامادن کل تنظیمای زور است
جبریز و باعث یک کسی که از این خاک است اومد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی و با امیدهای دیگر
دلیل پاره جب افغانستان که مداخله تونشی
مسئله توازن بوده تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیست داده شود.
ازادی پچپو که در امواج ازادی خبروان تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه در ماست پخیل دریونه تر پنزو بجو پوری ازادی راڈیو نواره.
په کابل کې څلور بجې او نهه پنځوس دقیقې سوې د ازادي راډیو پښتو خبري ساعت پای ته ورسېد. اوس هم هغو موضوعاتو ته لنډه کتنه چې په دې خبري ساعت کې وړاندې سول. د افغانستان د مشرانو جرګې ادارې پلاوی وایي تر دوه درو ورځو پورې به د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر د فرمان برخلیک معلوم سي. د افغانستان د ملکی هوایي چلند خپلواکه اداره وایي چې د دغې ادارې شپږ څلوېښت کارکوونکي د فني او مسلکي زده کړو لپاره هند ته لیږل سوي دي. او همداراز مو واورېدل چې د بشري حقونو خپلواک کمیسن په هیواد کې د صحرایي محکمو د حضور په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده.